یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو د غراس دا چې افغان حکومت وایي هیله ده چې د نن ورځې په خبرو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابرېږي. په دې اړه په روانه خپرونه کې مطالب رپورټونه او د چارو له کارپوهانو سره مرکې اورېدلای شئ. تاسیزم غاگ لازادی رادیو او رای پسر که پا مکڑی دا افغانستان او نڑی دیده سات مهم و خبرون تا چه فرشتا جلال زی اوڑنده که وی.
د افغانستان جمهوری ریاست وای دا حکومت لاوی لطالبانو سرا پا نجده وقت که دا خبر دا پای لپاره نن ابوظبی تا رسیده لیده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سوله تر بل هر وخت ډېره ممکنه بریشي، او د ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته د دروغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پایل او د مخامخ ناستې لپاره د تیاری په خاطر ابو ظبي ته رسېدلی دی. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار پر ټویټر لیکلي چې سوله راتلونکې ده. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن پر ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو سره د حکومت د پلاوي د ممکنې مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل، او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان د سعودي عالي شورا واینن با په ابوظبي کې د پردې خبري وشي چې د حکومت او طالبانو استازي څه وخت او څرنګه مخامخ خبري کولای شي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پلاوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی.
دې کې به د دې خبرې کوشش کولی شي چې دغسې جلسې زموږ ترمنځ دا ممکنې دي، او د دې جلسو تداوم ته باید متعهد شو، او داسې یو حالت منځ ته راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت د هیئت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړي چې د دوی استازو په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي، خو ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې د دوی استازي به د کابل د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدمي چې یماموتو وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو امکان تر بل هر وخت زیات دی. یماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په پرونۍ وینا کې وویل چې نړیواله ټولنه او د سیمې حکومتونه باید په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ وکړي.
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یو سوله ییز جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم مهم ګام به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي مخامخ وګوري او خبرې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار به استخباراتي مامورینو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغ ویلو په جرم په بند محکوم شي. د مایکل فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامداره څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمن یې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې وه. مایکل فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې څلور ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورینو ته دروغ ویلي و. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د د محاورې نور جزئیات افشا شول. د ملي امنیت د سلاکار په توګه له خپلې دندې لرې شو. زرګونه مظاهره کوونکو بیا هم د هنګري د دولتي تلویزیون د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دا پنځمه ورځ ده چې د صدر اعظم ویکتور اوربان د ښي اړخي حکومت پر ضد مظاهرې کیږي. مظاهره چیانو پرون هم د موږ له دې ځایه نه ځو او هغوی شپه ورځ دروغ وایي شعارونه ورکول. د هنګري د پارلمان دوو غړو چې غوښتل یې خپل د صدر اعظم اوربان پر ضد خپل پرېکړه لیک له دولتي تلویزیون لایف یې خپور کړي، د تلویزیون له ودانۍ د باندې وغورځول سول. دوی په پرېکړه لیک کې غوښتنه کړې وه چې د حکومت د بردګۍ قوانین بدل شي، په هنګري کې رسنیو ته خپلواکي او محکمې ته خپلواکي او ازادي ورکړل شي. د صدر اعظم اوربان مخالفان داسې ګڼي چې هغه د هنګري پر محکمو، رسنیو او د هغه هیواد د سیاسي سیستم پر ډېره برخه د خپل واک د ټینګولو هڅې زیاتې کړې دي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
لازادي راډیو مو د افغانستان نو نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوریدل. افغان حکومت او د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو خبرو کې به افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کښېني.
نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې انشاءالله دا وروستی سهولت چې د دوو هیاتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته اماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
د چارو کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه ډېر درایت او غور څخه کار واخلي.
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنګ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی.
دا نن ورځې اقتصادي خبرونه هم اوري. نړیوالو مسایلو ته هم پام کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د سولې عالی شورا وایي تمه ده چې نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له افغان سره خبرې نه کوي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې هیله مند دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د روانو خبرو په ترڅ کې مخامخ غونډه وشي. زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع څارلی او همداسې به راسره په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بله مراد صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسې هم وویل، د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې به د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پیلېدو امکان زی. خو د اجرایي ریاست د وایم رسیال امید میسم دا نه وایي چې دا خبرې به نن ترسره شي او که بله ورځ. ښاغلي میسم، شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مستقیم میان هیئت مذاکره کننده حکومت و هیئت طالبان هم آغاز شود زیاد هست. ما امیدوار هستیم که بالاخره پس از سالها تلاش شاهد ازی باشیم که هیئت مذاکره کننده حکومت و نمایندگان طالبان یا مخالفین مسلح حکومت در یک میز مذاکره بنشینند و در پیوند به چگونگی رسیدن به صلح افغانستان و موفقیت پروسه صلح افغانستان صحبت کنند.
دا په لسه حال کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن سهار په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د افغان حکومت د پلاوي مشر عبدالسلام رحیمی د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او په روانه اونۍ کې به د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم وګوري. خو ښاغلي چخانسوري هم له طالبانو سره د احتمالي مخامخ کتنې د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. افغان پلاوی پرون د ناسته کې د ګډون په هدف باندې ابوظبي ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا هم تمه ښیي چې نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی.
نن امارات متحده عربی امارات و مرکز ابوظبی کې د سعودي عربستان، پاکستان، افغانستان، متحده ایالات امریکا او طالبانو وفدونه امنیه شخصیتونه اشتراک کوي. دې کې به د دې خبرې کوشش کولای شي چې دغه جلسې زموږ ترمنځ دا ممکن دي کېدلی شي او د دې جلسو تداوم ته باید متحد شو او داسې یو حالت منځ راشي چې بالاخره د طالبانو موظف او باصلاحیته هیئت د افغانستان د دولت ته هیئت سره مخابخ خبرو ته آماده شي. نو دا هغه مقدماتي فعالیتونه دي چې د دې په نتیجه کې ان شاء الله د وروستۍ سهولت چې د دوو هیئتونو ترمنځ مخامخ خبرو ته آماده کېدل دي دا هم په لاس راشي.
په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه طالبانو سره د خبرو نورو اړخونه امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستان خودل شوي، خو دا به د ورځې په اوږدو کې معلومه شي چې آیا افغان حکومتي پلاوی او طالب استازي دوی هم سره مخامخ شوي دي که څنګه. بله مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. دوستانو، له اجمل تورمان مو جزئیات واورېدل چې د سولې عالي شورا او افغان حکومت دواړه هیله مند دي چې په ابوظبي کې به د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو کې افغان حکومت او طالبان هم مخامخ خبرو ته کښېني. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه اماراتو ته تللی دی. طالبانو بیا ټینګار کړی تر اوسه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې په همدې اړه در سره وروستي جزئیات خپرو. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هیوادونو د رول په اړه له ډېر درایت او غور څخه کار واخلي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، امریکا، طالبانو، سعودي عربستان او پاکستان خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم ارزوي، خو له افغان پلاوی سره له خبرو تر نه د طالبانو انکار د سولې له پروسې سره جفا ګڼي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړي دي او په سر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې روان د همکاریو یا د همکارو هیوادونو د مؤثریت په اړه ترې پوښتنه کړي.
زما نظر دا دی چې دا کوم هیوادونه چې دا اوس د افغانستان په سوله باندې بحث کوي، دوی هر یو هیواد د افغانستان د سولې لپاره ستراتیژیک ارزښت لري. اوس دا وایم چې کومه ناسته چې شروع ده، کومه ناسته چې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان حکومت او امریکا په ډېر درایت او ماهرانه شکل باندې د دوی د نقش ارزیابي وکړي. هر هغه څه چې دا هیوادونه کولی شي ودی کې، هر هغه څه چې نشي کولی د افغانستان حکومت او امریکا په ګډ تفاهم باید نور هیوادونه هم په دې کې شامل کړي. دا یو مهمه اساسي حلقه ده، ولې نور هیوادونه هم باید افغانستان په مسله کې شامل شي.
بله خادم صاحب، یو بله پوښتنه هغه ده چې افغان پلاوی هلته تللی دی خو طالبانو اعلامیه ورکړې چې دوی د افغان پلاوی سره نه ګوري. فکر کوي چې دوی نه ګوري افغان پلاوی تګ هلته، نو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ما ته د طالبانو انکار د افغانستان د حکومت سره د ناستې او خبرو دا اصلا د سولې د قضیې سره جفا ښکاري. افغانستان حکومت او امریکا د جنگ یو اړخ دی. طالب تر اوسه پورې هم په زړه کې دی. که امریکا احیانه نوځي د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې، کله چې سولې توافقات رامنځته کېږي دغه توافقات به چا سره عملي کړي؟ ځکه طالبان خو د امریکا خروج غواړي. نو دلته باید یو اړخ وي، یو هغه اړخ باید رسمي اړخ وي، هغه د افغانستان د حکومت اړخ دی. حکومت باید په خپل مذاکره کوونکي ټیم کې تغیرات راولي، په خپل پالیسۍ کې تغیرات راولي، خپل وضاحتونه باید ولري تر څو طالبان په دې باندې مطمئن شي چې کوم توافقات چې د دغه مذاکراتي ټیم سره کې.
یعنی فکر کوي چې طالبانو انکار د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره شاید دغه پلاوي په ترکیب کې
ستونزه. نه نه نه، اصلا دغه ترکیب چې دا خوړه خبره ده. طالبان فکر کوي چې افغان حکومت د امریکا لاس پوت دی، هر هغه څه چې د امریکا حکومت وایي هغه به عملي کیږي. زموږ خبرې د امریکا افغانستان د حکومت سره د وخت زیاده موږ باید دا کارونه کوو. تا خو اصلا د طالبانو خپل دریض دی، ولې کله که په تخنیکی لحاظ باندې سره فکر وکړو دا مسله حلاجي کې غدا ده چې د افغانستان د حکومت که دا لاس پوت دی که غریب دی که بیچاره دی که هر څه دی، د دیغی ارخ منزوی کولی یا دا افغانستان دا حکومت دا استاد سر خبر نکول دا پخپل ذات که دا افغانستان دا قضی دا اولیا مناسل سر دشمنی کولی. یعنی که منگا دا سولی بحث که و خصول رازی ہو که چی دا سولی روز تا کم توافقات چکی گی دا غی دا عملی کولو خبر کول نو بیا دا افغانستان دا حکومت لارخا یا دیوی رسمی ارخا چه طالبانو سر مخامخ خوی دا غی ارخ دا نه حضور پا حالت که اصلا سولی نو موږ باید په دې فکر وکړو چې سوله ده د سولې سره توافقات دي د هغې عملي کول دي او له هغوی سره د ثبات راوستل دي.
د افغانستان او نړۍ د چارو کارپوه انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې د پروسې او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو اترو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. او اوس هم له واصل وصال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو وضعیت مخ په ښه کېدو ده. د دغه خونې مرستیال توریالی روسی نن از رادیو ته ویل چې د هرات ولایت خزینه سوداګران د خوراکي توکو، زعفرانو او لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت بوخت دي. د ښاغلي روسی په خبره په دغه ولایت کې د سوداګرۍ خونې په پرانیستو کېدو سره د خزینه سوداګرو په وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی او تولیدي توکي له هېواده بهر هم نندارې ته وړاندې کېږي. نوموړی وایي تر دې مهاله د دوی سوداګري کی په هند، تاجکستان، ازبکستان او دوبۍ کې نندارې ته وړاندې شوې دي. ښاغلی غوسی وایي د سوداګریزو توکو د پلور له لارې په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی. د ننګرهار ولایت د اوسپنې ویلې کولو فابریکې مسؤلین وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو کارخانې هر ورځ له 20 نه تر 30 ټنو پورې اوسپنې تولیدوي چې که بهرنیو هیوادونو ته د زړو اوسپنو د قاچاق مخه ونیول شي نو د تولید کچه به 80 ټنو ته ورسیږي. د کلیوال په نوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانې مسؤل انجینر بختیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت تر څنګ د زړو اوسپنو قاچاق هغه بله لویه ستونزه ده چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی عادل وایي د دوی تولیدات اوس مهال یوازې په داخلي بازارونو کې پلورل کیږي او بهر ته صادرات نه لري. نوموړی وایي څو څو وارې خپلې ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي خو تر دې مهاله ورته رسېدنه نه ده شوې. له دې وړاندې د افغانستان د مالي وزارت ویلي چې د اقتصاد د عالي شورا د پریکړې سره سم به له هېواده د دغمجاتو د قاچاق مخه په جدي ډول ونیول شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ وړه 1450 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 850 او 1 لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 1 پولا، یو یورو 50 افغانۍ او 1 پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پولا، زر ایرانی تومنه 1 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار به د روسیې له یو ډیپلومات سره د خبرو په اړه د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. او د امریکا د سنا جرګې لپاره دوه ترتیب شوي سندونه وایي چې د روسیې ټولنیزو رسنیو د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رای ورکوونکو له نفوس څخه کار اخیستی دی. زما همکار نوریاس نوري همدا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړني سلاحکار د جرم په اړه څه جزئیات خپاره شوي دي؟
بله مراد صاحب، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاحکار مایکل فلین با استخباراتي مامورینو ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپل محاورو په اړه دولتي مامورینو ته د درواغو ویلو په جرم په بند محکوم شي. د فلین د محاکمې وروستۍ غونډه نن په پام کې ده. د محکمې دا غونډه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د هغو دوامدارو څېړنو وروستۍ څپرکی دی چې لمنې ولسمشر ټرمپ ته هم نږدې شوې ده. فلین مخکې اعتراف کړی و چې د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوري یوازې 4 ورځې وروسته د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI مامورینو ته درواغ ویلي وو. فلین په سپینه ماڼۍ کې له دې غونډې درې اونۍ وروسته چې د روسیې له سفیر سرګی کیسلیاک سره د ده د محاورې نور جزئیات افشا شول، د ملي امنیت د سلاحکار په توګه له دندې لرې شو.
بله، په هغو سندونو کې چې د امریکا د سنا جرګې لخوا ترتیب شوي دي، د روسیې ټولنیزو رسنیو په څه ډول د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر امریکایي رایه ورکوونکو له نفوس څخه کار اخیسته دی.
په دغو دوو سندونو کې چې د سنا جرګې د استخباراتو د کمیټې لپاره برابر شوي او پرون خپاره شوي، ویل شوي چې د روسیې فعالانو لخوا د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېر کمپاین شوی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو اغیز وکړي. دا پر دغو انتخاباتو البته د یادونې وړ بولوچه په پایله کې ډونالد ټرمپ بریالی شو. د روسیې د نفوس په اړه د کانګرس یوه مخکښه کمیټه ده چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې څېړنه کې میلیونونه د ټویټر او فیسبوک پیغامونه، د یوټیوب ویډیوګانې، د انسټاګرام عکسونه او د ټولنیزو رسنیو نور مطالب څېړل شوي، او هغه د روسیې د مداخلې په اړه چې په څه ډول یې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه د غلطو معلوماتو د خپرولو لپاره کار اخیستی، تر ټولو پراخه څېړنه ده چې ترسره کیږي. د امریکا د ملي امنیت ادارې د 2018 کال په جنوري کې دې نتیجې ته رسیدلې وې چې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ډیموکراتیک سیال هیلری کلینتن پر وړاندې د ټرمپ ګټه کمپاین کړی، او د ټولنیزو رسنیو په څیرې د کمپیوټر د هک کولو له لارې هم پر رایه ورکوونکو د اغیز لپاره د تبلیغاتو لپاره استفاده کړې ده. البته مراد صاحب په یو راپور کې په دې اړه چې په سن پیترزبورګ کې د انټرنیټ ریسرچ ایجنسۍ په نوم له یوې کمپنۍ څخه روسانو په څه ډول استفاده کړې، نوي جزئیات هم په ډاګه شوي دي. ویل شوي چې د فیسبوک، ګوګل او ټویټر جعلی اکاونټونو له لارې د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅه شوې، د ټرمپ د ملاتړ او د کلینتن د بدنامولو لپاره تبلیغ شوی دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تازه جزئیاتو په اړه مو له نوري اسنوري واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په افغان امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام لپاره پالیسي ترتیب شوې ده. وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دې پالیسي په امنیت شورا کې بحثونه هم روان دي. د کورنیو چارو وزیر ویل افغان حکومت به د غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ د زورواکو پر وړاندې هم جدي اقدامات وکړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په امنیتي ځواکونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د ادغام او تنظیم لپاره پر ترتیب سوې پالیسۍ بحثونه سوي دي. وایس احمد برمک وایي د کورنیو چارو وزارت له دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست سره په ګډه پر دې پالیسۍ کار کړی دی. ښاغلی برمک زیاته کړه،
هدف دا دی هغه غیر مسؤول وسلوال کسان که د افغانستان په هر برخه کې وي باید قانوني او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي. دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دغه پالیسي ترتیب کړي. پالیسي ترتیب او په امنیت شورا کې دوه درې واري ور باندې بحث شوی. د دې پالیسي د تطبیق لپاره یو طرزالعمل هم ترتیب شوی دی.
د کورنیو چارو وزیر تم وشوده چې پر روانو څو اونیو کې به په افغان ځواکونو کې د غیر مسؤول وسلوالو د ادغام لپاره د ترتیب سوی پالیسۍ عملي کېدل پیل سي. وایس احمد برمک ویل حکومت تم لري چې د دې پالیسۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې د غیر مسؤول وسلوالو فعالیتونه تر ډیره کنټرول او د دوی د خپل سرو کړنو مخنیوی به وسي. تر دې مخکې له څو ولایتونو شکایتونه سوي وو چې دغه زورواکي په ځینو پروژو کې ونډه غواړي او د حکومت د عوایدو ټولولو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. خلکو شکایت کړی و چې دغو وسلوالو زورواکو او خپل سرو وسلوالو په یوه او بل نامه زور زیاتی ورسره کړی دی. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال له هغو موسسو او بنسټونو باج اخلي چې د دې ولایت په ځینو کلیوالو سیمو او شاري برخو کې پراختیایي پروژې عملي کوي. له کندوز څخه هم پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې د غیر مسؤول وسلوالو د زور زیاتی له کبله ګڼو کورنیو اعتراضونه کړي دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو لیست ترتیب سوی او د ټولو د نیولو لپاره تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هیواد کې به د غیر مسؤول وسلوالو ترڅنګ د زورواکو په وړاندې هم چې زیات وخت قوانین تر پښو لاندې کوي اقدام کیږي. وایس احمد برمک ویل پولیس د دغو زورواکو په وړاندې د اقدام لپاره د محاکمو فیصلو ته اړتیا لري.
ما زمونه میتونیم داخل موږ هغه وخت اقدام کولای شو چې د محکمو پریکړې موجود وي. د محکمو د پریکړو د عملي کولو لپاره پولیس د قانون د عملي کوونکي ځواک په توګه په دغه مسایلو کې مداخله کوي. موږ ته هم د لومړنۍ سروې له مخې معلومه ده چې په کوم ولایت، کومې ولسوالۍ او کوم کلي کې څومره کسان وسلې لري او دوی څوک. زموږ د پالیسۍ تر تطبیق او د طرزالعمل له عملي کېدو وروسته به خپل کار پیل کړو.
په افغانستان کې د قانون د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ په دغه هیواد کې د خپل سر وسلوالو او زورواکو موجودیت ګڼل کیږي، خو افغان حکومت وایي په هیواد کې د زورواکو او خپل سر وسلوالو پر وړاندې اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشر تمیم شنساب یې تر یوې جګړې وروسته نیولی او لویې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. په دې جګړه کې د یوه پولیس د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل سو. د رواني لندې میاشتې په لومړیو کې حکومت سیمه ییز قومندان عبدالغنی علیپور هم چې په غیر قانوني کړنو او خلکو د پیسو په اخیستلو تورن و په کابل کې ونیوی، خو د ده د پلویانو تر لاریونونو وروسته په ضمانت خوشی سو. د افغانستان ولسي جرګې د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د مشرانو د نیول کېدو هرکلی کړی دی.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د تازه تحولاتو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. حمید مومند د ورځپاڼې لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې پیل شوو خبرو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی دی چې د طالبانو، خلیلزاد او درېو نورو هیوادونو ترمنځ خبرې د پاکستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې چې د درېو ورځو لپاره به دوام وکړي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان طارق آرین په حواله لیکلی دی چې د ابوظبي په ناسته کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو استازو ګډون کړی دی او د افغانانو په ملکیت د سولې پر بهیر خبرې پیل کړي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اجرایه ریاست یو ویان هم ویلی دی چې په دې ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب د سولې 12 کسیزه مرکچی پلاوی ګډون کړی. خو ورځپاڼې وړاندې په دې اړه د طالبانو د یو بیان په اسناد لیکلی دی چې د دوی استازی د افغان حکومت له پلاوي سره د کتلو پلان نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه د ملي شورا د غړو غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې د شورا غړو د دغو خبرو په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودلی دي. ورځپاڼې لیکي چې د ملي شورا ځینې غړي دغو خبرو ته په پام سره وایي چې جنګ او سوله د افغان حکومت په لاس کې نه ده، خو ځینې نور بیا وایي چې د سولې هڅې که د هر هیواد لخوا او په هره بیه چې وي د افغانانو اړتیا ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د طالبانو، امریکایي چارواکو، د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د استازو ترمنځ په دې ناسته کې چې پرون پیل شوې په افغانستان کې د اوربند اعلان، د زندانانو د تبادلې او په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په څرنګوالي بحث کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې بحث کړی چې د پاکستان پر ځای ولې متحده عرب امارات د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو لپاره غوره شو. ورځپاڼه لیکي چې د دې کار لومړنی هدف دا دی چې پاکستان هڅه کوي په دغه مهم فرصت کې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خپل پخوانی دریځ بیا تازه کړي او د عربي نړۍ چې پخوا د جهاد په نامه پاکستان ته زیاتې پیسې ورکولې او د افغان جګړې د حرام بللو وروسته بندې شوې بیا ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې ځانونه پیلې او طالبان خپلواک وښیي، خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان د افغانستان په اړه خپل دریځ د طالبانو په خوله بیان کړی دی چې هغه د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د نړیوال ملاتړ پای ته رسول دي. دنیا ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو، امریکایي چارواکو او د درېو نورو هیوادونو ناستې ته ځانګړې کړې. ورځپاڼه لیکي چې په دې ناسته کې د امریکا، سعودي عربستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو استازو برخه اخیستې ده، خو سره له دې چې اجرایه ریاست یو ویان په غونډه کې د ګډون په هدف د یو افغان پلاوي د سفر یادونه کړې، خو په غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. ورځپاڼه لیکي که څه هم د شوو خبرو ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ویل کېږي چې په دې خبرو کې د سولې لپاره د عمل پر پلان، د بندیانو د تبادلې، د باور جوړولو پر پروسې خبرې شوې دي. روشپانه لیکلی ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ ناسته خپل یو مهم پرمختګ دی او پکار ده چې دغه بهیر لا ګړندی شي او یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ، او په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول واورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام خپرېږي، خو اوس په دولس نیمه بجې کېدونکي دي له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوای چې د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې د چمتووالي په خاطر ابوظبي ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په ټویټر لیکلی چې سوله راتلونکې ده، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد سره له دې چې تایید کړي چې د دوی استازو په ابوظبي کې د امریکا له چارواکو سره کتلي، خو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل د افغانستان د حکومت له پلاوي سره به ونه ګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن به په ابوظبي کې پر دې خبرې وشي چې د حکومت او طالبانو استازي څه وخت او څرنګه مخامخ خبرې کولای سي. د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقات د ازادي راډیو ته وویل چې د کابل څخه یو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه ابوظبي ته تللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامیچی ماموتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی، او د سیمې له هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د دې حرکت ناتر وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د ملي امنیت لومړنی سلاکار چې له خپلې دندې استعفا کړې ده، په استخباراتي مامورینو ته د دروغو ویلو په جرم نن په بند محکوم شي. او زرګونه کسانو بیا هم د هنګري د دولتي تلویزیون د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د صدر اعظم ویکتور اوربان د شي اړخي حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې له اعتراض به لاس وانخلي، او حکومت یې په دروغو ویلو تورناوه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی ما میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با بیماری سینه و بغض صحبت میکنیم و دکتر صاحب جمشید خورشید متخصص امراض داخله و اطفال مهمان ماستن تا در این مورد صحبت کنن. اما قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. سینه و بغل یا نمونیا با التهاب شدید ریه ها یا شش ها گفته می شود. البته از اثر این بیماری شش ها پر از چرک شده و رسیدن اکسیژن به خون با مشکل مواجه می شود. سینه و بغل زیادتر اطفال را مصاب می سازد و برای آنها کشنده است، چون مقاومت وجود اطفال پایین می باشد. دکتران متخصص می گویند تکرار حملات سینه و بغل خطرناک است و والدین باید با دیدن علائم مانند کبود شدن اطراف دهن و ناخن هر چه زودتر اطفالشان را به دکتر ببرند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی در مورد سینه و بغل که چگونه یک بیماری است چنین میگوید.
یک ناجوری حاد میکروبی است که اسباب عمده آن، اگر از نظر اسبابی نامگذاری شود، باکتریا میتونه که سبب نمونیا یا سینه و بغل شود، ویروس ها حتی میتونه، و بعضی اوقات فنگس و بعضی اوقات حتی میتونه که به نام لافلر سندروم که از سبب یک کرم یا لاروای کرم که وقتی که با ششها برسه اینی مریضی را به وجود آورده میتونه.
دکتر اقبال میگوید سینه و بغل میتواند هر فردی به هر سن و سال را مبتلا سازد، اما بیشتر کسانی که مقاومت وجودشان پایین است مانند اطفال و کهنسالان بیشتر در مرز خطر مبتلا شدن به این بیماری قرار دارند. دکتران و متخصص میگویند افراد معتاد به الکل، ناتوان، معتاد سیگارت و آنهایی که تحت عمل جراحی قرار گرفته باشند، مبتلایان بیماری های تنفسی و افرادی که بنابر عوامل مختلف مقاومت وجودشان پایین شده باشد بیشتر به این بیماری دچار میشوند. گفته میشود در اثر بیماری سینه و بغل بدن بدن به کاهش اکسیژن دچار شده و ششها مملو از چرک و آب زرد می شود. دکتران متخصص می گویند از اثر بیماری سینه و بغل اعضای حیاتی بدن چون قلب، گرده و مغز کارشان را به درستی انجام داده نتوانسته و بعدم کفایت دچار می شوند. گاهی هم این بیماری سبب مرگ نیز می شود. اگرچه این بیماری قابل درمان است اما می تواند بسیار خطرناک هم باشد. در صورت مبتلا شدن هیچگاه درمان را به تاخیر نینداخته و در پهلوی دوا به مریض مایعات گرم خورانده شود. دکتر اقبال میگوید به خاطر جلوگیری از سینه و بغل اطفال باید واکسین شوند تا مقاومت وجود بدن آنها در برابر میکروب ها بلند باشد. کبود شدن دور ناخن ها، تب شدید، سردردی، درد عضلات و ضعف عمومی بدن و تنگی نفس از جمله علائم این بیماری نزد افراد می باشد. دکتر اقبال در مورد اینکه سینه و بغل چگونه تداوی می شود میگوید
تداوی خو نظر به سبب است. اگر سببش ویروسی باشد ما شما برای تداویشان مسائل مثلا از گرد و غبار باید خود نگاه کنیم، اتاق ما باید گرم باشه، از دود باید دور باشیم، از دود سیگارت باید دورتر باشیم. اگر خدا نخواسته مریضی شدید بود، شدید به این معنی اگر سلفه پیدا کرد، بلغم پیدا کرد و در داخل بلغم خونریزی موجود بود، اگر تنفسش به حد زیاد شد، امی خود مناخیر انفی برش میگه یا نزل فلرنگ اگر زود زود بینیش میتپید، تنفسش تق بود یا کدام خدا نخواسته لبایش تبود شد، اینی شرایط هستن که مریض باید در خانه تداوی نشه و مستقیما باید به شفاخانه برده شوند.
دکتران متخصص توصیه می کنند که برای جلوگیری از مصاب شدن به سرماخوردگی و سینه و بغل در هوای سرد لباس گرم به تن کنید، زیرا ریزش می تواند منجر به سینه و بغل بخصوص در اشخاص کهنسال، اطفال و بیماران شود. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد سینه و بغل بگوین که چنو یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام تقدیم میکنم خدمت شما و تمام هموطنان عزیز ما که فی امین اکنون شنونده رادیو آزادی هستند. قسمی که در گزارش هم گفته شد، سینه و بغل یک مرض تنفسی است که باعث التهابی شدن انساج ریوی میشه. ای میتونه راههای تنفسی را، اسناخ ریوی را یا را التهابی بسازه و همچنان اسناخ بین نسجی را میتونه که التهابی بسازه. ای یک مرض بسیار خطرناک بوده، خصوصا در نزد اطفال که سن کمتر دارن بسیار خطرناک بوده میتونه.
مثلا از یک سال پایین؟
بله، اطفال که بیشتر سنشان کمتر است، از دو ماه پایین تر و اطفال که از سنشان از دو ماه پایین تر است بسیار وخیم بوده میتونم.
خب دکتر صاحب، ای از چی به وجود میاد؟ تنها سردی هوا عامل از می باشه یا باز عوامل دیگه هم داره؟
خب اسباب یا عوامل خود سینه و بغل مختلف است که میتونه باکتریا ها، ویروس ها، پارازیت ها و یا چیزهای دیگه هم هست که میتونه که سبب سینه و بغل شوه.
بیشتر با سردی
هوا؟ بیشتر بله، در هوای سرد خصوصا رشد باکتری ها یا ویروس ها زیادتر میشه و همچنان در هوای سرد مردم ها کوشش میکنن که در یک خانه گرم بسازن، اطفال را در یک جای بگیرن، در این موسم بیشتر دیده میشه.
و علائم چی است؟ یعنی کس چطور بفهمه که طفل است یا کلان است؟ چطور سینه و بغل است؟
بله، سینه و بغل اعراض علائمش میتونه که با یک تب، سرفه و همچنان نفس تنگی یا زیاد شدن عمود تعداد تنفس طفل بیشتر از حد معمول در یک دقیقه میتونه که یکی از اعراض علائمش میاد. دیگه اگر پیشرفته شه میشه که در نزد طفل در اطراف لبایشان یا ناخونایشان، دست و پایشان چیزا سیاهی دیده شه، کبودی دیده شه که با او سیانوز میگیم، در نزد طفل دیده شده میتونه. حتی اگر پیشرفته شوه باعث اختلاج در نزد طفل شده میتونه که بسیار خطرناک بوده میتونه.
سلامت باشین دکتر صاحب. غیر از اطفال دیگر کدام طبقه مردم بسیار در مرز خطر مبتلا شدن به بیماری هستند؟
تمام افرادی که مقاومت وجودشان پایین است، خصوصا اطفال و کهنسالا بیشتر مصاب سینه و بغل شده میتونه و اشخاصی که مصاب به سوی تغذیه هستند، ویتامین ها در نزدشان کم است، خصوصا ویتامینی در نزدشان اگر کم باشه بیشتر دیده میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شیوه تداوی از چطور است؟ حتما باید به دکتر صاحب مراجعه شوه یا ایت کدام تداوی دیگه هم در خانه داره؟ چی رقم است؟ با دادر مسکن یا خیر؟
خب تداوی خو اطمان در صورت تشخیص شدن خود سینه و بغل اطمان باید دکتر صاحبا ببینن و تداوی بکنن و همیشه که از این جلوگیری بکنیم و یایی که امو شدت مرض چی بکنیم کم بسازیم میتونیم جلوگیری بکنیم از شدت مرض. به خاطر جلوگیریش گفتیم که در خانواده چی کار کرده میتونه مادر با در خود زیادتر در هوای سرد زیادتر پیش اطفال دیده میشه یا در پیش کسایی که مقاومت وجودشان کم است پیش از او دیده میشه کوشش بکنن گرم نگاه بکنن اطفال خود را گرم نگاه بکنن و اگر اطفالشان شیرخور است کوشش بکنن مادرها شیر خود استفاده بکنن. شیر مادر بسیار زیاد مفید است برای اطفال و برازیا ببین اطفال.
دکتر صاحب شنونده را میگیریم بعد از صحبت های خدای دامه میتیم. بله سلام علیکم.
از ما شپاک کچینی هم در سینه بغل دلش بود که باز فوق تو که تایوه کال پوری سینه بغل که دی شپاک کچینی هم پر لپسی ملیدی بیاد آقا مخفدی خوا و کچینی هنور خدای را کردی اباس دا تحت سوی دی دام و دوام هم کردی دا واکسین هم کهو.
خب فکر کنم گفتن که ما 7 اولاد داریم یا زود مصاب به سینه و بغل مصاب میشن به خاطر از اینکه جلوگیری کرده بتونن فاکتورایی را که میگم بسیار زیاد مهم است عواملی که میگم برشون مهم است از یا کوشش بکنن یا یکی خود طفل خود پیشتر هم گفتیم که گرم نگاه بکنن اطفال را و کوشش بکنن که یعنی تمام اطفال را در یک خانه در یک مکان نگاه نکنن.
خساری هم است اگر بله داشته باشه باز انتقال میکنه.
بله کاملا در صورتی که اگر یک طفل مصاب میشه انتقال میکنه به دیگه طفلا ای از طریق امو
تنفس
هوا انتقال میکنه.
دکتر سپشنوندی بعدی رو میگیریم بازردش اگر پاسخ ببین. بله سلام علیکم.
ولی ما خواه از دکتر سیدینمیز که از خیر از موضوع خارج ماست خوب از اونی دکتر متخصص بخلاف
بفرمایید.
یک سوال از پیشش داری یک بچه ما تبرکلوز است شش ماه دوا خورده باز سه ماه دوا خورده اینمی نتفتنگیش جور نمیشه اینمی اقرار اگر نشان میداد کنم دکتر ادرس میداد یا کدام کاری دیگه بگه کتی ما میکد ای نتفتنگیش خوب نمیشه وزنم نمیگیره بیخی والا کتشان دیگه خونه است.
چند سال است؟
تقریبا 21 سال است.
شما سوال خب دارید
مطرن عزیز امی بچه هایتان امی نوما را پورا دوا گرفتن؟
بله
به صورت منظم
ما دوا پورا کرد باز خوب نشد بله حالی باز از آش ما میتازم دواندار دوا کنی ولی اونی سه ماه زدن ماش ماشم سه ماه پورا شده تقریبا این نو ماه شده که دوا خورده ولی ایس چین این نپستنگیشم خوب نمیشه وزن نمیگیره نان نمیخوره.
پاسخ پیشتر برادر مکزنگ سده بود رو بگوین باز بعد از دوباره تو برد
میگفتن که اطفالشان مصاب به سینه و بغل بوده و تمام اطفالشان زود سینه و بغل میشه. ما به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری بکنن برشون گفتم که طفل را گرم نگاه بکنن و کوشش بکنن حفظ صحه یا امون نظافت را مراعات بکنن یعنی در قبل از غذا خوردن دستایشان شسته شود و در تمام چیز نظافت را مراعات بکنن و همچنان از به خاطر از جلوگیری از این که میتونن اگر والدینشان از سیگارت استفاده میکنن و کوشش بکنن که در نزد اطفال سیگارت استفاده نکنن و در هوای آلوده کوشش بکنن که طفل خود از هوای آلوده دور بسازن کوشش بکنن در خانه که زندگی میکنن او را حداقل روز 2 الی 3 مرتبه چی کنن هوایش تبدیل کنن.
تشکر دکتر صاحب باز از موضوع توبرکلوز مون بعدن گپ میزنیم. یک شنونده دیگه ما از ولایت فرار خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام صادق.
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین؟
البته جلالت زنده. ما دکتر صاحب صدا پشتره از ما از زمان دی یو مچینی می یو مے ب داسو کارو دین و بالا واسینه بغل کی.
چقدر وقت میشه گفتین سینه و بغل شد؟
پیشتر که درباره توبرکلوز از خاطر بچه خود گفتن اگر چیز گفتنی دارین بعد از اون میرسید.
بله چون از موضوع هم خارج هستن بلی. یا گفتن که
دوا گرفتن
بله چون خود توبرکلوز هم یک تداوی دوامدار کار داره. چون وقتی که تشخیص شده باشه امو کورس دوایی را که دارن دکتر صاحب برشان توصیه کرده او را تکمیل بکنن انشالله که باز دوباره مراجعه بکنن دوباره باز سمپلگیری میشه باز چک میشه در صورتی که ختم شده باشه از وجودشان
خود دکتر صاحب
بله
برشان
توصیه میکنن حتما وزنگیریشان و اشتیاشان هم خوبتر میشه.
و ای برادر دیگه ما تماسشان قطع شد اینا هم گفتن که طفلایم سینه و بغل است تماسشان قطع شد دیگه.
بله در مجموع اطفال که سینه و بغل میشن کوشش بکنن مادرشان یا پدرشان امو اول پیشترم گفتیم گرم نگاه کردنشان است، نظافتشان است در نظر گرفتن. در صورتی که اگر از شیر مادر استفاده میکنه طفل، شیر مادر استفاده میکنه، کوشش بکنن که شیر با شیر مادر تغذیه بکنن، نه با شیر که از قوطی
پودری
از بازار میگیرن. بله،
تشکر دکتر صاحب. میشنونده بعدی را هم میگیریم، از ولایت قندار است. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرالی از قندار، از ولایت قندار با تماس هستم. ما مصین باخل که این تداوی شیمی صرف و اینمی واکسین است یا صرف تداوی دیگه هم داره؟ دیگه اینمی می کنم که یک اولاد از ما هست که بخاطر ایسی نبغل هست، چون بدن شروش نمی کنه، اما تو چیلی زلی زلی ارشو پامیدی تازی خام داره، ارشو چی می خیزه دانش پامیدی چی زخم داره.
چند سال هستن؟
چند نم سال هست.
تشکر برادر، بشنوین دکتر سبه با شما صحبت میکنن.
یا گفتن که طفلشان سینه و بغل میشه و زود سینه و بغل میشه و همچنان
حتی دانشه گفتن میشه.
بله، و گفتن وزن نمیگرن، اشتیا ندارن. و اطفال که گفتیم مصاب به سینه به سوی تغذیه هستن و بیشتر زود مصاب به سینه و بغل میشن، یا کوشش بکنن به یک مرکزی مراجعه بکنن و از نظر سوی تغذیه طفل ارزیابی بکنن. در صورتی که اگر مصاب به سوی تغذیه بوده باشه، باید بستر شود در شفاخانه و اول تداوی همو سوی تغذیشان رفع شود، انشالله با
زود باست نمیشن.
بله،
خب یک شنونده دیگه داریم روی خط. البته شنونده همیشگی ما هست، آخونزاده صاحب. بله،
سلام علیکم.
سلام آخونزاده صاحب.
کرشتو جان سلام خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم از ستار آخونزاده صاحب از رسولی بالا ما رابطه
باشیم. سلام به شما هم آخونزاده صاحب، بفرمایین.
جور باشین. سوال ما دکتر صاحبی است به می اطرافا کمی بچه های خود دنی تفلا کسی نبغل میشه همیست از سفیدا سینی از اونا رو چرپ میکنه با واسلین با لیزون میمانه با بالی ازو. یا دکتر صاحب سوال می است که نمی به سینه بغل فایده داره یا ضرر داره؟ یک طفل که سینه بغل میشه اگر بزود تداوی نکنه، به دکتر مراجعه نکنه، دیگه چه عوارض جانبی از این بزود پیش میشه؟ ولی سوال بعدی است که همین آدم های کلان هم یا جوان یا پیر اونام به سینه بغل مبتلا میشه یا خیر؟ اگر مبتلا میشه عظیمی سینه بغل تبرکلوز هم به انسان پیدا میشه یا خیر؟ اینه میره اگه جواب تخیر میره بود.
تشکر، سلامت باشین آخونزاده صاحب، سوالای بسیار خوب کردین. دکتر صاحب شما پاسخ میتن، سلامت باشین.
خب
اول خب مسئله چرب کردن گفتن که راستی هم که معمول است که تفر رو چرب میکنن،
ای از نگاه طبابت کدام چیزی نداره که کدام چیز علمی نداره که باعث خوب شدن سینه و بغل شوه. و دیگه سوال دومشان فکر کنم گفتن که عوارض جانبی شه، گفتن که
گفتن اگر تداوی نشه چی عوارض بله. در پی داره اگر زود تداوی نشه؟
بله، در صورتی که تداوی نشه میتونه که سینه و بغل سبب خودمی باکتریا داخل خون شوه و از طریق خون میتونه که به دماغ بره، سبب مننجیت شوه که خود از یک مرض کشنده است مننجیت همچنان، و میتونه که سبب قلب هم اصاب بسازه که ما پریکاردایت میگیم، سبب جمع شدن آب در ششها شوه که یا همه کش کشنده هستن.
و دیگه گفتن که کلانا یا بزرگ سالان مصاب میشه و اگر شون باز بعدن به توبرکلوز تبدیل میشه یعنی؟
خب سینه و بغل در نزد تمام سینی بزرگ سالا و اطفال و
همه
جوان ها دیده شده میتونه، و زیادتر در نزد اطفال و کهنسالا و اشخاصی که امو مقاومتشان پایین است پیش از او بیشتر دیده میشه. و ای که سینه و بغل میتونه مصاب به توبرکلوز کنه ای نمیشه،
این امکان نمیشه. بله، تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه را میگیریم. سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
مولال زابل.
از ولایت زابل، بفرمایین سوال تانه بگوین؟
در همو کشنه یلی تمنا جوله در بس گرداری تبایی در پر چش شده شواری.
آها، چند سال هست فلکتان؟
یه وکال ده.
دکتر سب سوال نداری؟
خب تانه تب داره یا صرفه همه هست همراهش؟
تماس شان قد شد.
خب فکر کنم که شنونده ما گفتن که تفلکشان یک ساله هست و تب داره و یا مصاب بسه. ما پیشتر هم گفتیم هر طفلی که مصاب وجودش تب پیدا میشه، سرفه پیدا میکنه، و یا احتمال داره که سینه و بغل بوده باشه، یعنی که از اعراض علائم ابتدایی سینه و بغل هستن و کوشش بکنن که در صورت اینمی اعراض علائم میبینن که پیش طفل تب پیدا میشه، سرفه پیدا میشه و تنفسشان سریع میشه، کوشش بکنن به دکتر مراجعه بکنن و دکتر صاحب تشخیص و تداوی میکنه.
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدیم.
بفرمایید سوالتون رو بگوین.
سوالم از موضوع خارج هم هست، مگرم یک فکر در بین می طرف های ما پیدا شده، میگن که به می مرض شکر چرس مفید است و حتی ما شخص را دیدیم که وقتی مبتلا به شکر شده بود دیگه آغاز به چرس زدن کرد. شاید این کدام چیز علمی داره نداره؟ دکتر صبح پاسخ بدن.
بیادر از نگاه علمی تا هنوز کدام تحقیق صورت نگرفته و یا حداقل در دسترس ما نیست که ما بفهمیم که آیا چرس یا مو مواد را که شما یاد کردین که به شکر مفید است یا خیر.
دکتر صاحب، اکثریت وقت به خاطر سرفه بسیار دوامدارشان که بلغم داره، اکثریت خانواده ها گل ختمی و بعض گیاهی یونانی را جوش میتن. آیا مؤثر است؟ یعنی
در صورت در کل ما چیزایی را که میگیم و چیزایی که تحقیق شدن امو چیزایی را بود که ما گفتیم و چیزایی را که در خانگی استفاده میکنن هیچ کدام جنبه علمی نداره تا هنوز، یا چرب کردنش یا از اون دوای یونانی که استفاده میکنن، در صورتی که کدام تحقیق نشده باشه، چیزی نوشته نشده باشه در کدام مجله یا در چیز، این استفاده کردنشون به نظر ما خوب نیست.
سلام علیکم، خوردن جوره بخیره.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
دکتر وطن دوست زنده پروانه.
وطن دوست، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتون رو بگوین.
من نه قربان شما، ما پوښتنه دار چې کله سره یې ساده مرضی اختصاصي پیدا کیږي او کنه، او زه خپله چې دا یو میاشت کیږي یو میاشت چې نن
وطن دوست صاحب صدایتان بسیار قطع وصل میشه، صدا سوالتان رو دوباره بگوین.
خاموش دلی آواز نه.
صحیح شد، بفرمایید.
پوښتنه می دا که ولا خرجه ما د خپل د دوه میاشت کیږي یو قسم مرض پیدا شوی دی چې می سم سم به د بیخي د قلب په دریږي او د عمر په تکنالوژي سره مګا باندې ګرځي او لږ توخه مرتره لرنه.
ګرګونم کې گفتن کې فعلا خود ما به یک مریضی مبتلا شدیم که کم کم نفس تنگی و برام پیدا شده، سرفه برام پیدا شده، یا کوشش بکنن که یک بار از نزدیک به دکتر صاحب مراجعه بکنن که اول تشخیص مانده شوه که آیا مصاب به سینه و بغل هستن یا کدام مرض دیگه است.
دکتر صاحب، چرا اکثریت وقت همی طفلایی را که مصاب به سینه و بغل هستن به دکتر صاحب که مراجعه میکنن پیچکاری برشان میتلبت، امپول زرق میکنن، فنول میزنن دستشان، یعنی رای دیگه وجود نداره که حتما باید پیچکاری شون؟
خب نظر به شدت مرض دکتر صاحب تصمیم خود میگیرن. در صورتی که یک نمونیا یا سینه و بغل عادی بوده باشه، ما WHO سینه و بغل به سه کاتگوری تقسیم بندی کردن که خودش سینه و بغل است، سینه و بغل نو نمونیا میگن، یعنی سینه و بغل وجود نداره، یعنی سینه و بغل بسیار عادی است در نزد طفل، و سینه و بغل متوسط است و سینه و بغل بسیار شدید است. در صورتی که یک طفل مصاب به سینه و بغل شدید شده باشه، باز دکتر صاحبا کوشش میکنن که به صورت زرقی برای طفل یا همون شخص مریض توصیه بکنن که زودتر تاثیر بکنن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه داریم، نیاز محمد از کابل.
بله دکتر صاحب، سلام علیکم.
بفرمایید
دکتر صاحب. ما تقریبا سینما 101 است، وزن ما 60 است، قدیم هم 165 است، تقریبا 15-20 سال برانشیت را تیک کردیم و دو سال میشه که برانشل از ما دارم. بعضی وقتا می فشار پایان ما بین 104 و 58 و 59 می باشه، مر به تشویش می اندازه و دومی که انده سایه باشه هم جانی مر عرق می گیره و که در هفته هم برم حساسیت بریم پیدا می شه و بعضی وقت که نفس تنگین جا چه و پریش قلب هم بریم پیدا می شه. می شه که جواب بریم ها لطف
کنین، مرا نمایی کنین. تشکر. یا گفتن که تقریبا 20 سال میشه مصاب به برانشل اسما هستن، این یک مریضی دوامدار هست، یا کوشش بکنن که از خاک و چنگ و دود و از چیزایی که حساسیت دارن کوشش بکنن که دور بشن. بله، و دیگه امو دکتر صاحبایی که برشان ادویه را یا دوایی را که توصیه کرده کوشش بکنن به صورت دوامدار و منظم اخذ بکنن، ان شاء الله که کتمی رفع کرده میتونن.
سلام علیکم. بله بله سلام، شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
شکر است، ما از کابل به تماس شدیم. خارجان من یک تکلیف دارم، دکتر صاحب صدای مرا میشنوان؟
بفرمایید.
تکلیف من دکتر صاحب محترم نمید درد و چیای مفصل است، مفصلای ما. و پیش بعضی دکترها که رفتم که بعضی دکترها مرا گفت که یوروگاسیتت بالاست، بعضی هاش میگه که روماتیزم بی، بعضی ها رد میکنن. ما را هم در یک تشویش انداخته، باز من فکر کردم باش یک زنگ به شما بزنم دکتر صاحب محترم.
خب چقدر وقت شدی؟
والا تقریبا پار سال تا امسال دیگه نمی دردش هست، یکمکه که زور بیای باز امید زانوهایم زیاد درد میکنه، اگر زور نبیای باز یک اندازه خوب میباشد.
تنم مفصل است
خصوص دکتر صاحب، در خصوص دکتر صاحب تا که وقت تا جایی که من تجربه کردم، نمی نخود و لوبیا و این چیزا را که بخورم بسیار زیاد باز بازاب میشم، باز تکلیف ما ترشی را بخورم زیاد بازاب میباشم، کتیش دردای مفصلای ما زیاد میشه.
خارج از موضوع
بله، یا گفتن که درد مفصل دارن، خیلی وقت شده که از درد مفصل رنج میبرن. خب به نظر ما که این دردای مفصلی کوشش بکنن که یک دکتر متخصص ارتوپیدی را در نظرش مراجعه بکنن، همراهشان مشوره بکنن و معاینات لازم را که وا در نظر میگیرن و معاینات اجرا بکنن که تشخیص دقیق مونده شوه و بعدش تداویشون
آسان میشه. بله دکتر صاحب، میشه در رابطه با وقایع سینه و بغل بگین که چطور والدین اطفال خود در برابر این بیماری وقایه بکنن؟
به خاطر وقایه کردن اطفال را، خصوصا اطفالی که شیرخوار هستند، کوشش بکنن مادرای عزیز که طفل خود را با شیر مادر تغذیه بکنن و طفلا را گرم نگاه بکنن و اطفال را کوشش بکنن که از میوه‌جات و سبزیجات زیادتر استفاده بکنن و مو افسوسه یا مو نظافت را بسیار زیاد کوشش بکنن، مراعات بکنن، یعنی طفل خود را پاک و نظیف نگاه بکنن. در صورتی که در کوشش بکنن دوای آلوده طفل خود را نمانن، قرار نتن در اوجه، و در صورتی که از دخانیات اگر استفاده میکنن کسایی در فامیل کوشش بکنن در نظر
اطفال
بله استفاده نکنن. اینی چیزایی هست که میتونن طفل وقایه بکنن و همچنان میتونن از مایات گرمتر استفاده بکنن در هوای سرد.
و دکتر صاحب، در بعض خانواده ها یا تب شدید می داشته باشه، تبشون بلند میره، تربند میکنن یا با آب سرد یا با الکل، این فایده داره برای پایین آوردن تب؟
بله، خود تربند کردن با آب سرد یا آب
یا مثلا نمام میتنشن
بله طفل تربند کردن میتونن که تبش پایین بیارن. بله این فایده داره تب.
و دکتر صاحب، کسی که مصاب به سینه و بغل از کدام رژیم غذایی خاص داره؟ اصلا خو اکثرا به اشتها میباشن و غذایی که باید بخورن چی باید بخورن که بر سینه و بغلشان مفید باشه؟
بله قسمی که پیشتر هم گفتم، امو اطفالی که اگر شیرخور هستن کوشش بکنن مادر، ما این را به این خاطر تاکید میکنم که یعنی بدیل شیر مادر وجود نداره، از او خاطر میگم که شیر اطفالی که شیرخور هستن کوشش بکنن یا را با مو شیر مادر تغذیه بکنن و اطفالی که بزرگتر هستن و را کوشش بکنن که از میوه‌جات سبزیجات استفاده بکنن، چرا که اطفالی که مصاب به کمبود ویتامین ها هستن، به خصوص ویتامین ای در روزشان و زودتر مصاب سینه و بغل میشن، کوشش بکنن از میوه‌جات سبزیجات از مایات گرمتر استفاده بکنن، این بسیار زیاد مفید بوده میتونه در ازشون.
این را خو گفتیم که ساری است، یک بیماری ویروسی هم است؟
بله گفتیم که عواملش مختلف بوده میتونه، هم ویروس ها هم باکتری ها بوده میتونه و این است ساری هم است، از طریق امو قطرات هوایی میتونه
که انتقال بکنه، از طریق استفاده از ظرف هم میشه، مثلا در گلاس کاب خورده باشه شخص دیگه بخوره، از طریق هم انتقال
نه خیر، در صورتی که اگر امو از طریق هوا است، قطرات هوایی موجود بوده باشه داخل مو ظرف، میتونه که انتقال پیدا بکنه. اگر در صورتی که شسته شده باشد و در اوج قطرات موجود نباشه، میتونن استفاده بکنن، ولی از طریق تنفس یا مو قطرات هوایی بیشتر یا انتقال پیدا میکنه از یک طفل به طفل دیگه.
و دکتر صاحب، یک چیز دیگه میخواستم بپرسم، اگر یک خانم حامله باشه مصاب به بیماری سینه و بغل، معمولا مقاومت وجود چون پایین میشه، مثلا چند مرتبه تا زمان ولادت البته سینه و بغل میشن، آیا تاثیرات منفی استفاده از دواهایی که میکنن بالای طفلشان داره یا خیر؟
خب دوای مختلف از دوای هم هست که بالای خود طفل یا جنین یا طفلی که در بطن مادر است با تاثیرای سو خود داره، ولی ایره دکتر صاحب زمانی که به دکتر مراجعه میکنن، دکتر صاحب حتما از او پرسان میکنن و نظر به مو عملشان برشان توصیه میکنن. دوای وجود داره که میتونه این به خانمای عامله هم توصیه شود.
که به طفلشان ضرر نرسن. بسیار جا تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه ما هم دارم اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب جمشید خورشید متخصص امراض داخله جهان سپاس، ما هم با شما خداحافظی میکنم. حالا حافظ ناصرتان.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.